السلام علیکم د ماسپخین دوبچی دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اوري پرونه خبرونه کې اوري چې د اورزګان امنیتي چارواکي وي دغلته په تیرو څلیرو ساعتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات کړي او د څلورو قومندانانو په شمول لسګونه طالب وسلوال وشلی دي د کندهار د سولې سولیداری شورا چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې طالب مشران سولې پروسې ته راوبولي او د لغمان چارواکي وایي سبا به ګلبدین حکمتیار د یوې غونډې په ترڅ کې څرګند شي د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې په پلازمینې دمشق کې نن سهار درنه چاودنه وشوه په سوریه کې اپوزیشن یو غړي او د بشري حقونو د څارنې د یوې ډلې غړي ویلي چې چاودنه سهار وختي د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې شوې اسرائیل د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر له ادارې سره د داسې تفاهم په لټه کې دی چې پر اساس ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډه جوړ کړي خو له هغې مخکې له حدیث پردې څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم د خبرونو سرټکی راتلونکي ونی د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه پلاوی کابل ترازی د افغان حکومت ځای ریاست وای حکومت د احمد شچی قضیه تر رسیدنه توان لري او د افغانستان دفاع وزارت د اروپای ټولنې د هغه راپور پر وړاندې خبرګون خو چې په دغه وزارت کې د فساد په اړه خبر کړی دی د هم بشپړ کورنی خبرونه راتلونکو نه د پاکستان د پارلمان یو لور رتبه پلاوی کابل ترازی د افغان حکومت ځای ریاست وای چې د غپلاوی بعد ولسمشر غنی او ځای رئیس په ګډون له لور پړو افغان چارواکو سره لیدکاته وکړي کڅه هم کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر مخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو رغیدل خودل شوی خو د ولسی جرګې ځینی غړي بیا دا ډول سفرونه بی ګټي بولی د افغان حکومت ځای ریاست وای حکومت د احمد شچی قضیه ته د رسیدنې توان لري د دغه ریاست وای مجیب الرحمن رحیمین په کابل کې یوې خبری ناسته ویل لازم نه ده چې د قضیه له هیواده بهر حل فصل شي تر دې وړاندې احمد شچی ویلو چې که د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قضیه ته رسیدنه ونه کړي نو نړیوالو محاکمو ته به مراجعه وکړي د جوزجان پخوانی والی احمد شچی وایي چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم کسانو دی د شکنجې تر څنګ جنسي ځورولی دی خو د دوستم دفتر بیا د احمد شچی دا ډول ادا بیا ساسه بللې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروپایي ټولنې د هغه راپور پر وړاندې سم نه دی چې په دغه وزارت کې د فساد په اړه خبر شوی دی دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي که هر څوک په دفاع وزارت کې پر فساد ګرام وپیژندل شي نو عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي
هر کسی چې ادعا میکنن که در وزارت دفاع افغانستان فساد است و فساد معنی صلح است ای کاملا غلط است به خاطر ازی که در وزارت دفاع شب و روز دی باره کار میشه که تا فساد کاملا از وزارت دفاع گم کنن
په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر لروري په خبر شوی راپور کې راغلی چې فساد په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د سولې د ټینګښت مخه هم نیولې ده تیر ورځ ملګرو ملتونو هم د یو راپور په خبرورو سره ویلي چې په افغانستان کې د فساد موجودیت د پایداره پرمختګ مخه ډپ کړی ده او وروستۍ کورنۍ خبر دا چې د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي د لغمان د والي وهن سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته ویل د هغه غونډې لپاره چې د حزب اسلامي مشر به پکې راڅرګندېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي
امنیتي تدابیر البته په بشپړه توګه نیول شوي دي سبا به انشاءالله چې په دغه غونډه کې راڅرګند شي تمه ده چې هغوی به خپله هم خبرې
تر دې وړاندې د حزب اسلامي وایاند ازادي رادیو ته ویلي چې ښاغلی حکمتیار به په نږدې ورځو کې له خپلو یو شمیر پلویانو سره کابل ته راشي د افغانستان خبرونه همدومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه فرشتې جلال زی چمتو کړي دي
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان کارنو د انقره او برلین اړیکو ته سخته ضربه ورکړې ده مرکل نن خپل پارلمان ته په وینا کې څرګنده کړه چې په وروستیو ورځو کې پرمختګونو له جرمني او اروپایي اتحادیې سره د ترکیه اړیکو ته زیان رسولی دی د جرمني صدر اعظم له دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې په ترکیه کې وروستۍ نظر پوښتنه چې د اردوغان صلاحیتونه یې زیات کړل شایي په دیموکراتیکو شرایطو کې نه و ترسره شوې خو هغې وویل چې له اروپایي اتحادیې یا ترکیه مخ اړول د یوې خوا په ګټه هم نه دی. میرکل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ترکیه حکومت پرون تر زورو زیات کسان له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور ونیول. د ترکیه حکومت پر ګولین چې په امریکا کې میشتی تور پورې کوي چې تیر کال یې د اردوغان پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار درنه چاودنه وسوه. په سوریه کې د اپوزیسیون یو غړی او د بشري حقونو د څارنې د ویډلې غړی ویلي چې چاودنه سهار وختي د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سوې ده. ویل کېږي چې د چاودنې ږغ په ټول ښار کې واورېدل سو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې د ادارې مشر رامي عبدالرحمن نن له لندنه په بیان کې ویلي چې چاودنه هوایي ډګر ته پر تللې سړک وسوه. د لبنان المنار ټلویزیون چې د بشار الاسد د ملګري ډلې حزب الله سره تړلی ګڼل کېږي ویلي چې چاودنه غالبا د اسرایلی ځواکونو د بمباری لامل شوې ده. خو د اسرایل د پوځ ویان دی ویلي چې پر دې راپور لا تفسیران نسی کولای. اسرائیل د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د یوې داسې تفاهم یا موافقې په لټه کې دی چې پر اساس به ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډې جوړې کړي. دا خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر اسرائیل کاتس پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې ده. د اسرائیل د استخباراتو وزیر په واشنگټن کې دی او هڅه کوي چې سپینه ماڼۍ او د امریکا د کانګرس مهم غړي قانع کړي چې پر ایران د امریکا بندیزونه زیات کړي. اسرائیل کاتس ویلي چې امریکایي چارواکي به هم راس پر حزب الله چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم لاټړ کوي د بندیزونو زیاتولو ته وهڅوي. اسرائیل کاتس ویلی زه غواړم چې د اسرائیل او امریکا ترمنځ یو موافقه یا یو تفاهم وسی څو ایران د اجازه پیدا نکړي چې په سوریه کې ځمکني سمندري یا هوایي ځواکونه د تل لپاره ځای پر ځای کړي. د اسرائیل د استخباراتو وزیر زیاته کړي چې دا خبرې باید د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو د یوې سیاسي موافقې برخه وي. د فرانسې د استیناف محکمه نن سربیا ته د کوسوو د پخوانی صدر اعظم راموش خردینای د سپارلو غشتنه رد کړه. د سربیا حکومت راموش خردینای په جنگي جرمونو تورن غنی او د فرانسې له حکومت یې غشتنه کړې و چې ورته وي سپاره. خو د فرانسې د استیناف محکمه نن د راموش خردینای د ازادۍ حکم وکړ. خردینای نن د محکمه د حکم تر اعلان وروسته وویل چې د سربیا غشتنه رد شوی او دا مساله نوره ختمه شوې ده. خردینای نن د فرانسې په کولمار شهر کې د محکمه د ودانۍ مخ کې راغونډو سو یو خبريالان تو وویل زه له دې شیبې یو آزاد انسان یم او هیله لرم چې نن به بیرته کوسوو ته ستون شم. د سربیا حکومت د کوسوو پر پخوانی صدر اعظم راموش خردینای تور پورې کړی چې له 1980 تر 1990 میلادي کال د کوسوو د خپلواکۍ په جګړه کې د ملیشه ځواکونو قومنداني کوله او هغه مهال یې جنګي جنایتونه کړي، خلک یې تښتولي او شکنجه کړي دي. خردینای د روان کال د جنوري په 14 په فرانسې کې ونیول سو. راموش خردینای 38 کلن دی او دوه واری د حق په نړیواله محکمه کې تر محاکمې وروسته برائت ورکړ سوی دی. او روسي چارواکي وایي چې په کالینینګراد کې د منځنۍ اسیا 12 وګړي نیولې دي. چارواکو پرون ویل چې دا کسان له سخت دریځ اسلام پالي ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش دوه مشکوک پلویان نیولې چې د روسیې په لری ختیځ کې د سترو حملو پلان یې درلود. دا د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د روزګان چارواکي وایي په وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو شمېر قومندانان او لسګونه وسلوال وژلي دي.
تیرو عملیات پر تله باندې روان عملیات یو حواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو خدمتګي سیستم لرو.
دار د سولې د شورا چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې طالب مشران د سولې پروسې ته راوبولي.
د شورا خو دا حج کوښښونه خامخا جاري ساتلي دي او اوس یې هم کوي. څوک تر اوسه پورې نه دی راغلی. خو مذاکرات او تفاهمات شروع دي.
داخل شوی چې ګلبدین حکمتیار سبا په لغمان کې د وی غونډې په ترڅ کې راڅرګند شي. د لغمان چارواکي وایي
د غونډې ترتیبات نیول شوی دي او سبا به د وی غونډې په ترڅ کې د حزب اسلامي امیر انجینر ګلبدین حکمتیار راڅرګند شي.
د نور راپورونو سربیره دا هم وایي چې روپیي هیوادونو تیر کال تر 100,000 ډیرو کډوالو ته پناه ورکړې ده او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کله 19 پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. د روزګان ولایت امنیه قمندان د پنځشنبه په ورځ د عملیاتو په ساحه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه بیرته تصفیه شوې دي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د ولایتي شورا غړي هم په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دې عملیاتو کې افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبلا ډولې ده. په اړه یې له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلی او لمات سره مخ کړی دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځشنبه په ورځ د عملیات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې له تیر دوه ورځې راهیسې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال او شمال ختیځ برخه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان وجلسوي او څلور چنور ټپیان کړي او په وینا چې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان سوي. شاغلی سنگری دا هم ویل چې د یاد عملیات پر مهال د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ هاډوان کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي.
شما خو د ایران سیمه د عملیات د روزې مو چې د روز آغاز شد د استقامت
په دغه تیر دوه ورځو کې زموږ عملیات ډیر بریالي وو چې پر مهال موږ د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان ووژل او څلور ویشت منور ټپیان کړه او همدارنګه زموږ شپږ سرتیري هم ټپیان سوي. کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه عملیات کې د دوی شپږ سرتیري ټپیان سوي خو یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیات کې دوه پولیس وژل سوي، لس ټپیان دي او همدارنګه څلور ټانګونه هم له منځه تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به ادعا کړي چې دغه عملیات یې په شا تمبولي او ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه عملیات ځکه د نورو عملیاتو په پرتله بریالي چې لوی خو د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ زمژغی زیاته سوي او لبلې خو ورته د 404 میوانځون څخه زیات شمیر کومکی سرتیری هم راغلي او د افغان او بهرنی ځواکونو له خو ور سره بشپړ هوایي ملاتړ هم سته.
تیرو عملیات پر تل باندې روان عملیات یو حواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو ښه د همغږي سیستم لرو. د دې نه بر علاوه یو شمېر اضافي قوتونه لکه د پولیسو خاص قطار دي، لکه 444 همدارس نور د کمانډو ځواکونه.
دا په داسې حال کې ده چې څومره مخکې د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه عملیات د نورو عملیات په پرتله د لسته راوړنو ډک بولي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا وغړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې ویل:
بوایم چې دوه ورځې مخکې چې کوم عملیات شروع شوي دي واقعا پرمختګ شوی دی. تقریبا د درې یا څلور کیلومتره په شاوخوا کې پرمختګ شوی دی. یو څه سیمې چې د مخالفینو په لاس کې وې پخوا هغه د مخالفینو د تسلط وتلي دي او د حکومت تر حاکمیت لاندې راغلي دي.
دا یادونه وارد ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د خالد په نوم دغه پوځي عملیات څلور ویشت ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دا شریف الله شرافت پر راپور کې مو اوریدل چې د اورزګان امنیتي مقامات وی د غلطې د ترینکوټ شاوخوا سیمې د دولت له وسلواله مخالفانو تصفیه کړې دي او د څلور قمندانانو په شمولې شاوخوا اتیا وسلوال طالبان وژلي. وسلوال طالبان بیا دا ردوي چې ګواکې د دوی سرتیري د دوی وسلوال په شاشوي، بلکې وایي چې افغان ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار د سولې شورا چارواکي وی دوی هڅه پیل کړې دي چې طالب مشران د سولې پروسې تر وبولي او له هغوی سره په دې اړه ځینې اړیکه هم نیولې ده. د کندهار د سولې شورا رئیس عطا محمد احمدی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو په رهبری شورا کې د کندهار ډېرې څېرې موجود دي او په دې اساس به د کندهار کې د دوی پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي. د کندهار د سولې شورا رئیس دا څرګندونه د فرانس پریس خبري آژانس تر هغه رپورټ وروسته ازادي راډیو ته وکړه چې ویلي دي د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په نوښت ځینو طالبانو خپل کورونه له پاکستانه کندهار ته وړي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق هغه څیره چې پخوا به د طالب ضد ذهنیتونو په لومړي کتار کې راتله اوس د سولې لپاره ځلخه کړی دی. د ده په نوښت له پروسه کال رئیسې په طالبانو د پاکستان د نفوذ د کمولو لپاره د پیل شوې پروسې په نتیجه کې ځینو طالبانو خپل کورونه له پاکستان څخه کندهار ته انتقال کړي دي. دا خبره فرانس پریس خبري آژانس له ځینو هغو طالبانو سره چې کندهار ته تللي دي د مرکو په اساس کړې ده. د کندهار د سولې شورا چارواکي بیا له طالبانو سره اړیکې نه ردوي، خو وایي تر اوسه کوم طالب خپل کور له پاکستان څخه کندهار ته نه دی وروړی. د کندهار د سولې شورا رئیس عطا محمد احمدي د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل د ده په مشرۍ د سولې شورا ځینو غړیو له طالبانو سره اړیکې نیولي او هیله ده ځینې د سولې په پروسې ورګډ شي.
د شورا خو دا هڅې کوښښونه خامخا جاري ساتلي دي، اوس یې هم کوي. څوک تر اوسه پورې نه دي راغلي، خو مذاکرات او تفاهمات شروع دي. امید شته چې په آینده کې دغه ښکار ته ورسېږو. تر اوسه پورې دوی و دغه ته منتظر دي چې سیاسي حل پیدا شي او ابرومندانه راشي د سولې سره یوځای شي، ځکه چې اوس په منفرد شکل راځي نو دوی هم بیریږي، بعضې مشکلات احساسوي.
فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون لیو پخوانی غړي ملا عبدالروف سره مرکه هم کړې ده. عبدالروف ویلي د سلطان محمد په نوم د جنرال عبدالرازق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري. فرانس پریس آژانس همدارس د معلم فدا، محمد الله خان او ډاکټر خلیل په نوم له دریو نورو طالبانو سره خبرې کړي چې په کندهار کې ورته د اوسېدو ځای ورکړل شوی دی. ډاکټر خلیل فرانس پریس ته ویلي لکه چې له چمن سرحدي لارې کندهار ته واوښت طالبانو یې د وژلو لپاره هڅې پیل کړي. د کندهار د سولې شورا رئیس عطا محمد احمدي بیا وایي لدې چې د طالبانو په رهبری شورا کې ډیری کندهاریان شامل دي، د خبره دا پروسه نتیجه ورکوي.
د کندهار د ولایت څخه یا د لوی کندهار څخه نو په طالبانو کې ډېر مهم کسان دي، د شوراګانو کې او مهم اشخاص هلته دي، هغه د کندهار د لوی کندهار څخه دي. نو دا به ډېر مثبت تاثیر ولري. خدای دې وکړي چې دی راشي او موږ موافقه سو پر دغه چې دی د سولې شورا سره یو ځای شي، انشاءالله دا کار به ډېر مخ ته ولاړ شي ټول افغانستان.
د کندهار امنیه قومندان پروسه کال دسمبر میاشت کې په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او د له حکومت هم وغوښتل چې د طالبانو راتلو ته امنیتي تدابیر ونیسي. وموغوښتل د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق تازه دریس هم وپوښتو، خو له هغه سره مو د اړیکو نیولو هڅو نتیجه ورنه کړه. کندهار ته د هغو طالبانو راوستل چې له جګړې لاس اخلي په څه هدف دي او څومره اغیزمن تمامیږي؟ د کندهار د امنیه قومندان دغه هڅې څومره اغیزمنې تمامیږي؟ دا پوښتنې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکزي اوڅېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته داسې ځواب کړي.
جنرال رازق غواړي د طالبانو سره یو نوی خپل اړیکې جوړې کړي او په طالبانو کې خپل اشخاص ولري تر یو اندازې پورې چې نه یوازې هغه د امنیت تامینولای شي، بلکې دولت کې که د روابط خرابېږي نو بیا د دولت تر فشار لاندې راولای شي طالبان سره ښه اړیکې لري. خو د سولې په پروګرام کې د جنرال رازق دا هڅې کامیاب کېدلای په دې نسی چې د طالبانو قوي مشران چې په سوله کې ډېر معنا لري هغوی نسته. د سره دوهم دا دی چې افغان دولت دته هغه رسمیت نه جوړ کړی شو داسې کار وکړي.
فرانس پریس خبری آژانس جنرال رازق په نوښت د پیل شوې پروسې په نتیجه کې کندهار ته له پاکستان څخه د ځینو طالبانو د راتلو خبره په داسې حال کې خپروي چې همدې ډلې په دې وروستیو کې په بلخ کې د لسګونو افغان پوځیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز وایي له طالبانو سره سوله هغه وخت امکان لري چې د افغان دولت په خوښه خپلواکي طالبان رامخته شي، نه دا چې د پاکستان له ادرسه خبرې مخته یوسي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو وریدل چې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې طالب مشران د سولې پروسې ته راوبولي او له هغوی سره په دې اړه ځینې تماسونه هم ټینګ کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو نن پنځشنبه د اول دریو نتر پنځو پورې د ازادۍ په چپو کې مستقیم خبریدونکو خبرونه اورئ. د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې نن ل دریو تر څلورو بجو د دوو امنیتی چارواکو دفاع وزیر لوی درستیز د سفا پر مسله بحث کوو. د غراز ل څلورو تر پنځو بیا افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع د وزیر د سفر مسله سیړو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په کابل کې مسکو تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي. دا خبرونه تاسو په مستقیم ډول تعقیبولای شئ. د افغانستان جری ریاست وایي چې راتلونکي اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي. د دې ریاست وایي مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې پاکستاني پلاوی بل افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره لیدنه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دې پلاوی د راتګ هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې بیرته ورغوي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان هیواد یو بصلاحیته لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي چې له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سربیره به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سره هم وګوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د پاکستان د واکمن او اپوزیسیون د دواړو ګوندونو استازي شامل دي.
در هفته پیش رو یک هیئت عالی رتبه پارلمانی
هغه وای راتلونکي اونۍ به د پاکستان د پارلمان یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو دواړو مجلسونو استازي هم برخه لري کابل ته راځي چې د ولسمشر اجرایی رئیس او د ملي شورا د مجلسونو له رئیسانو سره به وګوري. دوی به د ورستۍ پیښې په اړه هم افغان حکومت ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې ډېرې ترنګلې سوې چې د فبروري په 19مه د پاکستان د سن ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې حملې تر اتیا و ډېر کسان ووژل. تر دې حملې وروسته پاکستانی پوځ یو نیمه میاشت وړاندې د بې مودې لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ وتړلې. د افغانستان ولسي جرګه وایي دغه پاکستانی پلاوی به چې ټاکل شوی کابل ته راسي. د پارلمان او سنا مجلس د مشرانو او یو شمیر غړیو سربیره ایالتي وزیران هم پکې شامل دي. د دغه جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پلاوی د راتګ چې د په خبره د شنبه په ورځ به له دوی سره وګوري، هدف یې دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې یو ځل بیا ورغوي.
د دوی اجنډا بدایي چې د مونږ حکومتي چارواکو سره هم ګوري، ځکه دوی سره ایالتي وزیران هم شته دي، نه یوازې پارلمان رئیس او د سنا رئیس او د پارلمان غړي، د دوی ایالتي وزیران هم ورسره دي. د مونږ وزیرانو سره او نور حکومتي چارواکو سره هم ګوري. لنډ هدف چې دا هغه دا ده چې دوی وایي چې څرنګه وکولای شو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې بیرته راخې کړو، په خصوص د شوراګانو او د حکومتونو ترمنځ باندې.
د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي و چې سکل به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالاته ووځي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د پاکستان د حکومت له پلاوي سره به په بېلابېلو مسایلو سپینې خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دې ولایت کې د وی غونډې پر مهال راڅرګند شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د لغمان د والي لوان سرحدي ځواک سره په دې اړه خبرې کړې دي.
ځواک صاحب مهرباني وکړئ اداره ته ووایئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به په لغمان کې یعنی څنګه ظاهریږي؟
البته په دې اړه باندې ووایم چې د غونډې ترتیبات نیول شوي دي او سبا به د یوې غونډې په ترڅ کې د حزب اسلامي امیر انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار راڅرګند شي.
ځواک صاحب ویلی شئ چې په دې غونډه کې به څومره کسان ګډون وکړي او د امنیتي تدابیرو په اړه راته ووایاست چې څومره مو د دې غونډې امنیتي تدابیر نیولي دي؟
امنیتي تدابیر البته په بشپړه توګه نیول شوي دي، څومره چې لازم وو هغه ټول امکانات په کار اچول شوي دي، او خصوصا هغه کسان چې قومی مشران او ځنی د حزب اړون کسان دي هغه په دغه غونډه کې ګډون کوي.
تما ده چې په خپل د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار هم په دغه غونډه کې خبري وکړي.
تما ده چې هغه په خپل هم خبري
او په دې رابطه باندې خو تر اوسه تاسو ته معلومات نشته چې د هغه غونډه نو وروسته به عمل ته به پاتې کیږي او کبه به کابل ته راځي؟
دا معلومات موږ ته نشته دی، او سبا ان شاء الله چې په دغه غونډه کې راځي.
د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک چې وایي ټاکل شوی ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سبا ته په دې ولایت کې د وی غونډې په ترڅ کې راڅرګند شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د کرکټ د دویم نړیوال میدان د بنسټ ډبره کې خودل شو. د چارواکو په خبره په دې ولایت کې به د کرکټ ملي اکاډمي هم جوړیږي چې په دې اړه له سیمې نه نور جزئیات زموږ خبریال شاه محمود شینواری دراوروي.
د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته څیرمه د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د کرکټ معیاري نړیوال لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل ننګرهار د کرکټ کور دی او په همدې خاطر یې دې ولایت ته توجه زیاته ده. نوموړي وویل په پام کې لري چې په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د کرکټ ملي اکاډمي هم جوړه کړي.
له دې سره سره چې دلته یو سټیډیم موجود لري د غازی امان الله خان موږ د دوم سټیډیم د جوړولو اقدام وکړ. دا خپل په دې معنا ده چې موږ د سیمې ته خاصه توجه او دلته اکیډمي جوړو ملي اکیډمي. نو دا دواړه ډېر ښکارا او واضح دلایل دي چې موږ د سیمې ته توجه کوو او دا سیمه به ان شاء الله د کرکټ کور ده او موږ به په مسلکي ډول نور زمينه.
په دې پرانس غونډه کې د ننګرهار ولی محمد غلام منګل وویل کومه سیمه چې د کرکټ لوبغالي ته ځانګړې شوې ده د جلال آباد ښار په ماستر پلان کې شنه او تفریحي سیمه ده. نوموړي وویل د دې لوبغالي په جوړېدو سره به په ټول هیواد کې کرکټ پرمختګ وکړي
او موږ به ورسره دلته هر نوع شرایط یا هر نوع سهولتونه او اسانتیاوې چې د میدان ته پکار وي هغه به ان شاء الله موږ مهیا کوو، ځکه دا میدان یوازې د ننګرهار لپاره نه بلکې د ټول هیواد په کچه او کوی مچ نړیوال میدان دی. دلته به پرتونګي کې د امکانات هم وي چې د نورو هیوادونو لوبغاړي راشي او په ننګرهار کې لوبې وکړي. نو ان شاء الله دا یو ډیره ښه پروژه ده او زه د ننګرهار ولسته مبارکي.
د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو لمخې دغه نړیوال لوبغالی به په 15 جریبه ځمکه کې د 2 کلونو په موده کې په نړیوالو معیارونو برابر جوړیږي چې شاوخوا 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت به پرې راشي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې امنیتي اداروي چې نن په دې هیواد کې 12 اسلامي سخدریزي نیولې دي. همدارس نن وی بل امنیتي اداري ویلي چې د داعش 2 سخدریزي نیولې دي چې د دې ادارې په وینا د منځنی اسیا اتبادي دا روانه میاشت دریم ځل دی چې روسیا وایي د منځنی اسیا هیوادونو اتبا غواړي په دې هیواد کې تروریستي بریدونه وکړي. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د روسیې کورنۍ امنیتي اداره وایي د پنجشنبې په ورځ په کالینګراد سیمه کې له یوې اسلامي سختدریزي ډلې سره د تړاو په تور 12 مشکوک کسان نیولې دي. په همدې ورځ د فدرال امنیتي خدماتو ادارې اعلان کړی چې په یوه جلا پیښه کې په یوژنو سخالینسک ښار کې 2 داعش سختدریزي نیول سوي دي چې غوښتل یې د روسیې په لرې ختیځ کې د لوړې کچې حملې وکړي. د فدرال امنیتي خدماتو اداره وایي چې په کالینګراد کې نیول سوی 12 کسانو د جهاد جماعت مجاهدین په نوم د یوې اسلامي سختدریزي ډلې سره تړاو درلود او د منځنۍ آسیایي هیوادونو څخه دي. دغه ادارې ویلي چې دا کسان شاید د استخدامولو په فعالیتونو کې لاس ولري. ازبکستان د دې ډلې د مشر نوم په هغه لیست کې شامل کړی و چې باید توقیف سي. دغه روسي ادارې اضافه کړې چې غواړي توقیف سوي کسان خپلو هیوادونو ته ولیږي چې هلته د تروریزم په تور محاکمه سي. د بشری حقوقو ادارې وایي که مشکوک کسان له روسیې څخه ازبکستان ته ولیږل سي وروسته به له احتمالي ځپنې او شکنجې سره مخامخ سي. کالینګراد د پولند او لیتونیا ترمنځ پروت یو ښار دی او د روسیې مهم نظامي ځای دی. دا پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې روسیه د منځني ختیځ هیوادونو پر خلکو له تروریزم سره د تړاو تور پوري کوي. روسي چارواکي وایي په سان پیټرسبورګ کې د ټرین په تمځای کې د اپریل د 3 به می چاودنه چې پکښې 14 کسان وژل سول، یو ازبک او یو روسي تباه کړی و چې په قرغزستان کې زیږیدلی و او په وژل سوي کې و. روسیه له دې حملې سره په تړاو 10 کسان نیولې دي چې له منځنۍ آسیا هیوادونو څخه دي. د امنیتي ادارې ویلي چې دا داعش له 2 نیول سویو ملاتړیو څخه یو د یو منځنۍ آسیایي هیواد و چې نوم یې نه دی یاد سوی. د دې ادارې په وینا د یادو نیول سویو مشکوکو کسانو په کورو کې یو بم چې په کور کې جوړ سوی و د داعش د پروپاګند کاغذونه د بمونو جوړولو لارښود او تلیفونونه موندل سوي دي. دغه ادارې ویلي چې دواړو نیول سویو کسانو د لوړې کچې حمله پلانوله. داعش د دغه امنیتي ادارې پر یوه دفتر د تیر اونۍ د حملې مسؤلیت ممانه چې پکښې 2 کسان ووژل سول، خو چارواکو رد کړه چې دغه حمله او داعش تړاو سره لري. دوی وویل چې 12 کلن روسي نژاد حمله کوونکی وویشتل سو او له نازیانو سره یې تړاو درلود.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است
جبری و باعث یک کسی که از این خاک است افغانستان و علاقه دائمی داشتیم
همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بعد دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نو اوري.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. دوری می بجی شوی دی پامو کلی دی مهم و خبرونو لندیسته چی فرشته جلال زی اولندی کوی.
پا روزگان که چارواکو ننوو ویل چی پا پاودی عملیاتو که لشت لج اتیا وصلوال طالبان پا هغا ولایت که وجل سوی دی پا وجل سوی و کسانو که دی وصلوالو طالبانو چلور لوی قومندانان هم شامل دی. په لغمان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا هلته په یوه غونډه کې راڅرګند سي. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل وایي د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان کارونو د انقرې او برلین اړیکو ته سخته ضربه ورکړې ده، خو میرکل ویلي له اروپایي اتحادیه یا ترکیه مخ اړول به د یوې خوا په ګټه هم نه وي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار درنه چاودنه سوې ده. په سوریه کې اپوزیسیون وغړي او د بشري حقونو د څارنې د یوې ډلې غړي ویلي چې چاودنه سهار وختي د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسوه. د اسرائیل د استخباراتو وزیر د امریکا د ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د یو داسې تفاهم په لټه کې دي چې په اساس به یې ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډې جوړې کړي. د فرانسې د استیناف محکمې سربیا ته د کوسوو د پخواني صدر اعظم راموش هرادینای د سپارلو غوښتنه رد کړه. او روسي چارواکي وایي چې په کالینینګراد سیمه کې یې د منځنۍ آسیا دولس وګړي نیولي دي. چارواکو ویلي چې دا کسان له یوې سختدریزې اسلام پال ډلې سره د تړاو په تور پرون نیول شوي دي.
اوس هم اقتصادی خبرونه چې مرزی احمدزی برابر کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وایي چې د آسیا د پانګونې او زیربنای بانک د افغانستان غړیتوب د زیربنای پروژو او د اقتصادي ودې په پیاوړتیا کې مهم رول لري. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس افغانستان هغه معیارونه پوره کړي چې نړیوال بانکونه غواړي. ښاغلی قوقندي وایي چې په دغه بانک د افغانستان غړیتوب کولی شي د پیسو د انتقال او دغه راز سوداګرو ته په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د وی په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان غړیتوب د پیسو د لیک او د غیر قانوني پیسو د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي. د غراز د افغانستان د اقتصادي ودې او د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ډیر ګټه ورتمامیدای شي.
د پداسال کې د چې افغانستان په 2014 میلادي کال کې د نړیوال سوداګری سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړ. په بلخ کې د کورنۍ تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون نن پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې ایرانی، ماليزیایي او افغان سوداګرو خپل کورنۍ تولیدات په 150 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي توکي، کرنیز توکي او ساختماني مواد نندارې ته وړاندې شول. ښاغلی سپاهی زاده وایي چې د یاد نندارتون له جوړولو څخه هدف کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 2190 افغانۍ، د وریز یو درې نیمای بوجي 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وشپېته افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ. د خبرونو پای.
تاسو زم غغل ازادي رادیو اورای د کابل پریس کلب سرویخ کارکوي چې د تیر کال په مقایسه کال اطلاعاتو ته د خبريالانو او رسنیو لاسرسي محدود شوه او د سیمې رسنیو وضعیت هم بدتر شوه ده. د دې بنسټ مسؤلانو د چهارشنبه پر ورځ ویل د دوی سروې په درې ډیر شولتونو کې لښو خو 400 سیمې خبريالانو سره د مرکو پر اساس چمتو شوه ده. په اړه رحمت الله افغان رپورت لري.
د کابل پریس کلب مندنې ښیي چې په روان مریض کال کې خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زیاتې ستونزې درلودې او د دوی کارونه محدود شوي وو. د دغه بنسټ لخوا په درې دېرشو ولایتونو کې له شاوخوا 400 خبریالانو سره د مرکو په اساس په چمتو شوي سروې کې ویل شوي چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی په خبریالانو محدودیت وضع کول، د چارواکو لخوا له خبریالانو سره ناوړه چلند، د سیمه ییزو زورواکو لخوا خبریالانو ته ګواښونه هغه ستونزې دي چې سیمه ییز خبریالان ورسره لاس او ګرېوان دي. د دغه کلب مرستیال شهاب د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره د سروې د پایلو د شریکولو پر مهال وویل چې یوازې سیمیز امنیتي چارواکو له خبريالانو سره همکاري کړې، خو ځینو والیانو او ویاندویانو له خبريالانو سره همکاري نه ده کړې.
وضعیت رسانه او
دی وای د تیر کال په پرتله اطلاعاتو ته د رسنیو لاسرسي محدود شوی، د سیمیزو رسنیو وضعیت هم بدتر شوی، له قانونه بې خبري او سلیقوي برخوردونو په ولایتونو کې اطلاعات محدود کړي، حتی داسې ولایتونو هم شته چې خبريالان یې د والیانو نمونه هم نه پیژني. د پریس کلب د سروې په حواله بدخشان، دایکنډي او غور هغه ولایتونه دي چې خبريالان پکې اطلاعاتو ته کم لاسرسی لري. د دې ترڅنګ فاریاب، خوست، نورستان، سمنګان، پنجشیر او نیمروز هغه ولایتونه دي چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات نه ورکول کیږي او حتی له خبريالانو سره ناوړه چلند هم کیږي. د کابل پریس کلب د مندنو لمخې هلمند، بدخشان، پکتیا، جوجان او بلخ ولایتونو کې ولایتي دفترونه تر یو حد له رسنیو سره فعال دي، خو د دغو ولایتونو والیان له خبريالانو سره چندان همکاري نه کوي. خو په ننګرهار، بامیان، غزنی، کونړ، کندوز، لوګر، تخار، وردګو او هرات ولایتونو کې بیا تر یو اندازې خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینهپال ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل شي.
مسلین چې د مطبوعاتو مخ ته درې په دې معنا چې اجرات یې کړي، له بده مرغه هغه دوستان په دولتي کچه باندې هغه مسلین چې له رسنیو څخه ځان پټوي په دې معنا چې نو څه کړي، دولت له پیله د خپلو اجراتو پر اساس باندې دا په ډاګه کړل شي د بیان ازادۍ ته درناوی نه په دې عقیده باندې چې یو ډیموکراټیک ټولنه او یو ډیموکراټیک نظام د پای مطبوعات آزاد مطبوعات.
د خبريالانو او د رسنیو د دفاع کمیټې وای ورستی کلونه په ځنګړی توګه د 1915 نوي مریض کال د افغان خبريالانو پر وړاندې ناوړه کالو چې یو شمیر خبريالان پکې وجل سوي او ځین نور د غواخولو ترڅنګ وهل او ټکول سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د څار بنسټ اجرای رئیس صدیق الله توحیدی وای له قانون سره سم چارواکي مسول دي چې په خپل وخت رسنیو ته معلومات ورکړي.
ما خواستار مطالب و معلومات
هغه وای موږ د معلوماتو غوښتونکو یو حکومت د معلوماتو ساتونکو دی. د قانون سره سم حکومت مسول دي چې دغه معلومات موږ ته راکړي، موږ مسول یو چې دغه معلومات ولسته او ورسوو. ښاغلی توحیدی ټینګار کوي چې د دیموکراسي د خطو حقوق لپاره مناسبه ده چې حکومت له رسنیو سره لازمه همکاري وکړي.
و امریدل چې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت په اړه کابل پریس کلب اندېښنه څرګندوي. د روان خبرونه په ترڅ کې کور کله ونیس پروګرام خبرېږي، خو تر هغه مخکې دا مفصل رپورت راخلو. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په زیاتېدونکې توګه له طالبانو سره د روسیې پر همکاري اندېښنه ښیي، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې هغه ریپورټونه رد کړ چې ګوندې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د روسیه طالبانو امریکا په اړه د ولسمشر کرزی او روسیې سرګندونو د افغانستان په سیاسي کړیو کې یو لړ بحثونه پورته کړي دي. دا چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له روسیې له حامد کرزی څخه څه غواړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه به اغیزې سوي، اجمل اند په دې اړه یو مفصل ریپورت برابر کړی دی.
پخانی ولسمشر حامد کرزی د نړیوال امنیت په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د مهال په مسکو کې دی. نوموړي د غلطه د سه شنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د انټرفاکس خبری اژانس سره په خبرو کې د امریکایي چارواکو هغه ادعا رد کړ چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او مهماتو مرستې کوي. تر دې مخکې هم پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې په بهیر کې روسیې ته پر رول ورکولو ټینګار کړی و. په تازه څرګندونو کې پوخانی ولسمشر حامد کرزی د انټرفاکس خبري ایجنټ سویلی د امریکا متحده ایالات پر لپسې پر روسیې تور پوری کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او مهمات ورکوي چې د پوینا د اړتیا نه دي. دا کټمټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونو ته ورته دي چې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د امریکایي چارواکو ادعا بي بنسټه او غیر مسلکي بللي. تر دې مخکې پر یو شمېر افغان امنیتي چارواکو سربیره په کابل کې یو امریکایي لوړپوړي چارواکي هم روسیې تورنه کړې و چې طالبانو ته یې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیز هم په کابل کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه خپل اندېښنه څرګنده
کړه.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره ځو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي، دا د نړیوالو قوانینو نقض دی.
د
امریکا په وړاندې د پخواني افغان ولسمشر تون دریز له څو کلونو راهیسې څرګند دی، خو سوال دا دی چې ولې پخواني افغان ولسمشر د افغانستان په قضیه کې روسیه ښکېلول غواړي. افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال باسین بریال حامد کرزی د امریکا په ضد له نوموړي سره د خپل ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې د راپیدا شوو احساساتو ښکار شوی بولي. خغلی بریال وایي روسیه د افغانستان په قضیه کې د ښکېلتیا لپاره د حامد کرزی په څیر یو چاته اړتیا لري.
یو قسم مداخله ولري، دوی باید یو څوک ترجیح کړي په افغانستان کې داسې څه واده وکړي هغه داسې یو شخص واوسېږي، داسې یو ګروپ واوسېږي چې هغه یو سیاسي نفوذ ولري. طالبان د جنګ په برخه کې ډېر زیات توانایي لري او ولسمشر کرزی چې دی هغه په سیاسي لحاظ باندې چون څوارلس کاله دلته واقف پاتې شوی دی
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې چې د امریکایانو سره اړیکې خراب دي، د روسانو سره په نشتی کېدو په یو ډول خپل سیاسي بقا ساتل غواړي.
په داسې حال کې چې ولس کالې حکومت کوي دی او هغه عادت او هغه احساس او هغه فکر او هغه خوځښت دا اوس هم د پوینه او د ذهن کې دی، دا هغه تحقق په خاطر باندې دې مجبور دی چې یا هدا خپل د خواهش لري چې په مسلو کې د شرشي په داسې حال کې چې یو د قانون په لحاظ باندې د اساسي قانون پر بنسټ په لحاظ باندې به د افغانستان د انګیبن شو ځند د امریکا یې غواړي د کلمز دې زیات سوی د فهمات پیدا شوې.
افغان رسپانډ لیکونکي او سیاسي فعال باسین بریال وای خای ولسمشر حامد کرزی پر دې سربیره د افغانستان په کړکیچ کې دروسانو درخکېلول لپاره نور دلایل هم ولري، خو د خغلی بریال په وینا دا دلایل چې هر سوی د افغانستان په ګټه نه دي.
دا چې نن د نړیوالو فدراسیونو تقابل رامنځته کوي بیا په دغه حالات کې موږ تاوان کوو، افغانستان یوازې تاوان کوي ګټې خپلې کوي. بل شی چې زمونږ یو تاریخي تجربه ده هغه دا ده چې هیڅکله هم روسان موږ ته د یو ښه دوست په سترګه نه ګوري.
دا نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم هم ورته نظر لري. نوموړی وایي
زه فکر لرم چې که موږ د افغانستان لوی منافع پر اوسني کړکېچن حالت کې تعریفو نو دلته د روسانو د امریکایانو ترمنځ لا تقابل د افغانستان د لا ورانۍ او لا تباهۍ سبب کېدای شي.
عباسین بریال وایي دا خدای چې افغانستان د ګوندوي هیوادونو همدارنګه د سیمې او نړۍ له قدرتونو سره په اړیکو کې یو توازن وساتي، خو دا چې په اړیکو کې دومره ستر بدلون رامنځته شي چې ساړه ملاتړي له لاسه ووځي او نوي باورونه وي، دا د یوې ښې ډیپلوماسۍ ځانګړنه نه ده. که څه هم د افغانستان د وسنی حکومت چارواکي په سرګند د پخانی ولسمشر په دا ډول سرګندونو له تفسیرې ډډه کوي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو د روسي ډیپلوماټانو هغه سرګندونې په سخت ټکو رد کړي چې طالبانو ته یې د سیاسي مشروعیت د ورکولو په اړه کړي وي. خپل ولسمشر کرزی وخت په وخت ټینګار کړی چې بیا واک ته رسیدل نه غواړي، بلکې د یو افغان په توګه د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره هڅې کوي. هغه دا چې څېړونکي ورته د شک په نظر ګوري.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. په دې وروسته یو کې کابل ژوبڼ یا باغوشت تللی است
تقریبا ډېر سره کار پیښه غلې بیا نه یې راغلې.
سمو نوې پکې لیدلې
د نورو کلو په نسبت نیمه نشان پیدا شوه د هغه د جملې نه سوې مې ولې درې دا تونګرو کې ډېری وي.
نې نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو باغ واش باغ بابور قرغه او داس نورو میلزاینو ته تک هغه سدی چی تر یو حد استریا لمنځوري ټول خلکو په تیرو کسانو ته چې دیونه پوګدو کې پر رسمي کارونه بوخت دي تفریق کول ضروری کار دی. د خلکو په وینا کابل ژوبن په دې وروستیو کې ډیر بدلون کړی. چاپیریال د پخوا په پرتله ډیر شین شوی او د زمریانو له بچیو سره ځینې نور حیوانات ورته راوړل شوي دي. د باغواش مسؤول کسان وایي چې هره ورځ په سلګونو کسان د کابل ژوبن لیدلو ته راځي او څو شېبې تفریح کوي. موږ هم چې ورغلو له بیلابیلو ولایتو څخه مو خلک ولیدل چې د حیواناتو او نور ژویو نندارې ته راغلي وو. په پیل کې د کابل ژوبن له عمومي امر عزیز ګل ثقب څخه اورو چې بڼ څومره بدلون کړی دی.
ډېر تغیرات راغلي. یو خو دا چې باغواش لوی څه د شیر دروازې خواته او دغه استنادی دیوال د ساحه تر پارک شهر د ساحه پورې منګ دی کو په کومک باندې جوړ کړیو. د پارکینګ اکثریت لیدونکو یا د کابل خاریان زمنګ نشکایت کو دی غوی د پاره مې اساسي پارکینګ جوړ کړ چې اوس دوی راځي موټر په امن ځای کې درې او خپل د تاریخي منار سره هم د ماستر پلان مطابق د جوبان سره وصل سو چې یوخه تاریخي ځای دی او خطه په لري خلکو ته ډیر دی لیدلو وړ پدې د چې اول راځي هغه تاریخي ځایونه عکسونه اخلي. تاسو به اوریدلی چې په قندهار کې پاک زمریان چې درې خزي او درې نران او البته د افریقایی بلند آف وایت کلر یا سپین دول تنیزده کمیافته حیوانات و ونیول سو نکله چه منگ دا خبر واورده بیاد کورانه چار وزارت و یاد شاروالی لمقامات سر پتماس که سو دویم دیت تشویق ری چه دا عجل انتقال کری کابل جوبان تا منگ دیده دی ساتلو سو کلن تجربه لرود او پزیمن که بعضی نور لاستراره نداوی چه دی اکثریت و حیواناتو نپتیر کل که نسلگیری ها نسوی تعداد زیاد سوی مثلا یو رقم گوازنی لرو چه سپین لکه لرون که گوازنی ارتوائی دان دو دنی روڑی وستی داد دو لست و دیر لست ترسیدلی مثلا دو کوهانا یا دو کوپانا و اوخان چه ارتوائی تعداد پینزو ترسیدلی دو دنی منگ دلو دلم دسی غشگاو دی بدخشان
دزمری قفص تنگدی او میرمن چه کلیوال لوی تور کمیس سورتی کرای او پرنی اغوستی بی ولاروا ورغلو او سر وغه گیدلو هغه وای چې لزمرینا د قفص شاته هم ډیره وریدلې
دلته خدا شینه داری کوم
زمرینا شینه
داری کوم دغه شهر نه داری کوم
دغه حیوانات نه داری کی دغه په قفص کې لري تاسو نه وای
خو خدا زمانه دی لري ته داری کوم
ایس کل راغلی نه کابل ته دا اول جلد
نه غش خو راغلی ما بل کلی باقی وسته راغلی و
قبل کلی نه داری دی
داری زما ولا څنګه نه داری شاته وتل نه نجیزه خود داری
نن چې بیا راغلی دغه حیوانات دی ولی دل دار دی نور ورکسه
و نه شکر د دې سره سره زره وړای مو سره راډای مو سره د خلک ټول وینم دا تاسو ټول وینم دا چې راډای زره وړای
ټول حیوانات دي چې ویل دل چې دی پکې خواکس ول ډیر
هیڅ شی مې نه دی خواکس وی دې باندې چې پوش وی
ځکه مخالې خاصه هغه کسان چې رواني ستونزې لري میلزاینو او کابل ژوبن ته تاګ یو څه روحي مشکلات راکموي. د تاوس قفص ته مو نږدې یو سپین ګیری سړی چې په وینا یې رواني ناروغي لري له ځوان زوی سره یې ولید. مرکه مو سره کړې د اوریدلو بلنې درکوو. ورپسې د څو تنو نورو خبرې هم اورو چې له بیلابیلو ولایتو څخه راغلي دي.
سید عبدالله
تاسو دلته باغواش ته راغلي یې کنه؟ دلته د کوم حیواناتو د لیدلو لپاره راغلي؟
والله زه خو پېښ راغلی یم تقریبا دیر سالو احکار پیش آقلیم دا غالی کام دا والا والا
بیا نوی راقلی
بیا نویم راقلی دا غالی من سوی میره توی لحظه باقواش ساده تیش
سالو احت کالا مخیستا باقواش لیدلی وکنه تر ووست سومره تغییر کرده
پیشم چنار شینه واسم چنار شینه
خواک دی نسته
یه آنه
ولی دی خواک نسته
چنار شینه دا حیوانات نسته
کم دی
کم دی واسه دی رقم حیوانات
و پا دا حیوانات که دی کم خواک سول دلتا کاکا دلتا خود دیر خواه حیوانات دی کنه مثلا نالت زمرای و
غم مول دی وارو وارو بکنه دی سلور کشپاگ حیوانات سپن بوده که گیرسه وای و
به دلت راستی لی بس
نه دلت راستی لی رازه دی
زمریانو بچی دی
بچی دی
آقا بچی دی ما ارتو وای
آقا دیم خواه نسول
یا ما ارتو من داخل کشپی دی غشیدی ای وارو وارو دی
خیلی دیتا چه رقم جایی تا تلل خواهی گیری تفریه لپاره
حالا که بس رکتا دردم زمری زمی جایی من خواهی گیری
ایلت دی ایلت آخر که ویلی
ایلت ها ایلت داشتی زوز گرزه دانی سم پیمی درد کهی
خواه کریسی نوست دادی تصویل زوی مده
و زوی مده
تا سکل نمرت وایه
دیمانم عبدالحادی ده
په کال کې یا په میاشت کې یا په اونۍ کې څو ځلې تاسې باغواش ته راځئ
والا زه دا سږ کال نه درغلم خو پروسه کال درې میاشتې بعد دوه میاشتې بعد یو وارې باغواش ته فامیل سره راځم
د تفریح لپاره څومره ښه ده
ډېر ګټور ځای ده
بیا څنګه خپل بچی لرې راولې که نه
دوه دانه زامن لرم درې لورګان مې
راولې باغوشته
دیوانو ماج محمد ده د ولایت لوګر نه راغله مې دلته باغوشته
باغوشته راغله اج سه تر مو سری څومره دلته دغه جبی وشین ولیدل
یاره و صبر ما ډیر ولدل او ډیر خوندور شین دي ماشاءالله دی خلکو دې دغه ټول روه په دغه شان باندې هم تازه کیږي مثال تعداد یې پنځه یا لس راځي نو دا ډېره غټ خبر ده ورته سي یو سل یو نیم سل یا دوه سوه بی ټکټ ورکوي که نه نو هغه بعضې خلک اقتصاد یقیناً سي زوبلي هغه یقیناً نه شي راتلی هغه محروم یې د باغیواش نه نه شي لیدلی
والی شاه رحیمي
له کوم چي راغلی
د خوست
دلته چې راغلی د څه لپاره راغلی
د دې دپاره راغلی یم چې د خپلو یارانو دوستانو سره د نږدې څخه وګورم
او باغیواش کې څه کوي
او دلته ګورو چې ودرېږه مونږ په دې افغانستان کې باغیواش کومې نمانې شته او مونږ ته امید دی د نږدې نه مو ولیدل او مونږ ته خوښ شو
کومې نمونې دي بیا ولیدلې
نمونې مې ډېرې ولیدلې ګیدړې مې ولیدلې او دا مرغان مې ولیدل د هغې د جملې نه مې مکتب پیل مرغان ولیدل ډېر شیان ډېرې نمانې وې
ولیدل چې هغه په خوست کې هم شته
او د هغې جملې نه داسې یو شی نشته د نورو کلو په نسبت چې زه مخکې راغلی وم هغې په نسبت یې ماته پوره روحیه راکړه او داسې دی چې ډېر په مخ لاړ دی نوي نشان پیدا شوي دي
مثلا چې نوي پیدا شوي
د هغې د جملې نه نوي پیدا شوي دي او زمریان مې ولیده د نږدې نه
هغه بچي
بچي دا مې ولیدل ډېر خوښ شوم د هغې جملې نوره لکه دغسې سوی مې ولیدلې دا په مونږ غرو کې ډېرې وي او دا یې په مونږ یو څه اثرات وکړو او ته خوښ شولو او نور دا مرغان خو چې کومه دي په غرو کې مونږ د خوست کې شته په ځنګلاتو کې شته خو مګر داسې باغ کې مونږ نه دي لیدلي داسې باغ وش مونږ نه لرو
داسې منظم هم نه دي لیدلي
نه مو دي لیدلي لکه دلته چې دي
نوم یې سید رحیم ده
له کوم ځای راغلی
میدان ښار نه
له چا سره راغلی
تر لورګانې مې دي او کوی مې ښه
او دغه میرمن چې سره ده دا د څه کېږي
دا یې مور ده
دلته د باغواش ته راوستلې چې ساعتې تېر سي کوی سم د مور سره دې خبرې وکړم
وغی
باغواش ته چې راغلی لې کوم شیان دي دلته ولیدل
دا شترمرغان مې ولیده اوښان مې ولیده
ښه
پیلمرغان مې ولیده مرغان مې ولیده توتیان مې ولیده شادیانې مې ولیده
ښه کوم دي بیا پکې خوښ سوله
دا الال مرغان مې خوښ سوک
الال څنګه دې بیل کړل الال مردارو
الال مردار خو له شکله معلومېږي
له شکله معلومېږي همدا اوس زه ورته دلته ولاړ یم مخامخ همدا مرغان چې دي دا څه شی دي
دا شترمرغ
دا الال ده که مردار
الال
حلال ده بخوایم راوستلی می دلته باغ
نه نه دا نه وی راغلی
اول جیل ده بیا چې دلته راغلی چکر دی واسات دیم تیرسه
و
بیا ام راځي
و
کدی څوک راولی
و
نیمه تور بول
کاکا دي څو کلوې
50 کلو شپې تو کلو به
دي 50 کلو به
بول
دا باغ واش ته پیټ کی څو کلنده
یاره دي ما په یادخ می کیږي ته دا باغواشته و
کله چې ماشوم مې دلته راتلی
و د درې کار ته راغلی
پیاد کیږي دغه وختونه
و یو وخت کې یې چې هم نه و اوس بیا ښه دی هر شی پیدا شوي دي کې هر شی کې پیدا شوي وخت و یو زمری و او یو دوه کوترې دغه مرغان یو دوه درې دانې اوس هر شی کې بیا پریمانه شوي
څه فایده لري دغه باغواش
خو دا یو ساتیرای د خلکو یو سیل کوي دا مرغان رقم رقم مینې چې دا مرغه د دوایی د دا زمینی د دا رقم
باغواش کې او په ټولو دغسې ځایو کې چې د تفریح لپاره دي که نه د نظافت ساتل څومره مهم دي
ډیر مهم دي.
تاسو دلته ولیدل شاد اب دی نظافت په ساتلو کې بي پروايي کوله؟
خو د باز خلکو د کارګر چې و باز خلکو خنه ساتلو نه
ساتل چی کوله؟
خو خدمت نه کاوه، جای نه پاکاوه، مثال انتقای نه پاکاوله، و دی بي پروا و کبي وکاو کو کین شان ورته لچې ته دا کای کې نه کای.
مګر دا مسول کسان بیا لمګو تاسو نه شکایت کوي وای دلته چی یو خره پوستکی یا چوي د څنګه
خو غن بیا نه چی هغه با خلکو
تاسو څه کار نه کوي؟
نو دا خلکو ته وای چې دا څه کار
نه کوي. که چې خوري بیا پات شونی چیرې اچوي
بیا څه داسې جای وو بس تی ام هغه دې شاروالې موټر ورته دریږي یا کومه قایې ورته معلومه ای هغه جای کی سمال
زینې کسان دلته سیګریټ اچي نسوار اچي دا څنګه
دا بیا ونه چی
تاسو خو نسوار دلته نه
اچي؟ نه نه مونږ خو بیخي نسوار نه اچو.
ډیر زیاته مننه.
د خلکو په وینا یو څه چې په بغوش کې مناسب نه وو هغه په مخدراتو د روږدو کسانو ورتلل وو. موږ دا موضوع د کابل ژوبڼ له عامر عزیز ګل ثاقب سره شریک کړه. هغه ویل
ژوبڼ په ساحه کې د دوی د عملونو د کنټرول وسیلې لرو چې کنټرول یې کړو. اکثره خلک که دغه عملونه لري کیدای سي باعث دي سي چې چکر ووهي، کیدای سي تاثیر پیو کې عملونه خپل خوشي کې. موږ هغوی ته مزاحمت نه کوو، بیخي بندو نه، اما دلته یې عمل ته نه پرېږدو. کله چې لیدونکي راځي نو باید د دروازې څنګ ته متوجه اوسي. موږ یو معلوماتي لوحه لرو چې په هغه کې مو اصول د ننوتلو لیکلي دي چې تاسو ژوبڼ ته ننوځئ کوم اصول باید په نظر کې ونیسئ. او موږ هیڅ ویلګارد، لوچاک، بیټال، چرسي کې صبر ته اجازه نه ورکو چې دلته دا کار وکړي. که احیانا څوک د انسانیت په لباس کې را داخليږي او دلته دا عمل کې بیا د موږ لخوا نیول کېږي او حوزې ته تسلیمېږي.
عزیز ګل ثاقب له خلکو شکایت کوي، وایي چې د باغ پاکي په نظر کې نه نیسي. دای له ټولو راغلو کسانو غواړي چې
په هر کونج کې 15 متره لس متره باد موږ یو ډېره لوکسه د دنیا په سطح هماغه اشغالداني چې هلته هم شته دلته هم شته. سرپوښ لري، پلاستیک پکې ښودل شوی. که یو څوک یو شی خوري دغونه کومک خودي وکړي چې دغه نظافت چې وخت وایي جز د ایمان ده. که یو بوتل څوک واچي په مځکه باندې نو تمه دې نه کړي چې جز د ایمان سلامت ده، خو هماغه جز د ایمان ده چې لاړه ترې کوچې وکړي. زه وایم چې یو څوک باغ ته راځي، حداقل دغه خو چې تاسو نه وروسته خلک راځي پوسی چې دلته با فرهنګ خلکو قدم وهلی. که تاسو باغ چټل کې یا کثیف کې یا کثافات پکې واچوئ نو نور څوک چې باد له تاسو راځي هغوی پوهېږي چې دلته چې چا لیدنه کړې ده اصلا هغوی په ښاري فرهنګ باندې نه پوهېږي. نو زما هیله دا ده چې حد اقل دوی باید نظافت مراعت کړي. وخت چې خارج ته لاړ سي دغه منابع بشري ډېر کم ده، اما خلکو یې ډېر په ښه فرهنګ باندې عادت دي، راځي ما خپل کار کوي، چکر هم وهي، نظافت هم په نظر کې نیسي. هغه د باغ مسؤلینو ته هم ډېر مسؤلیت نه راجع کوي.
زوان داد سو کیچے گولے اور وے دخپل نکاو دبا باپر کلی دے حدیرہ کی دے خلوان پرات دے سو کے پرون سو کے بابا وشتلی ځوان تا څوک یې چې ګولې اوره ते जनाजे रा पाते दमर के छुगो कले को रखते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताई तपार जवाना मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیش کے وہ کرم او ماشم کو بنا سونا تک سوچے چھ گولے اور
چې بیا دا سوځېدلې دښتې د پیغلو څڼو تر ګلو نه راوړې د غم لساندو ستړې سوې کوڅې بیا تنونو تر ګلو نه راوړې بلا چې واخلم میړه نه ځوان چل داد خونیانو زالی بلا کی واخلم میڑا نیا جوانا پریدم اور چل داد خونیانو زالی دستا دبلارستا دیتا برخاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی I'll talk to you, Chigolino.